پاسداران از نام نیست در ولایت ها و اونجا کم بوده یا عدم قابله و دکتر بسیار زیاد دیده میشن. اگر زمینه بر ما مساعد باشه ما صادقانه میخواهیم که خدمت کنیم در ولایت. و در اخیر تشکر میکنم.
سلسله از رنگ‌های زندگی رو از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 8 صبح شد. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در یک ساعت دیگر همکارم صالح محمد صالح با شماست.
تاسی ستړي مسی ستار فروغ د ازادي رادیو اوریدونکو تازماله خو سلام د خبرونه مو تر نه بجو ده. د خبرونی په راپورونه کوي چې هندي چرواکی وای د ایران چابهار بندر بچي افغانستان له نړۍ سره نشلوي. دراتلونکي یو نیم کال پوجدو کې پرانستل سي. نن د شنبه د خبرګول یا جوزا څلرمه د میاشتې 15 اجمل تورمان خبرونه په خبرونو پیلوي.
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د ګارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. د اسیا زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د پولند ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دودا په وړاندې مات وخوړه. بشپړ خبرونه واورئ. جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د ګارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر خپل فیسبوک پاڼه د خاغلی رحمان د ټاکل کېدو خبر خپور کړی دی. جنرال عبدالرحمن رحمان تر دې مخکې د کابل امنیه قومندان او تر هغه مخکې د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې ویلي چې د کابل ګارنیزیون د پلازمینې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جوړیږي. د اسیا زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسیا زړه هیوادونو راتلونکي غونډه چې نن به یې نیټه وټاکل شي مهمه بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل چې د نننۍ غونډې مشري به د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د بهرنیو چارو وزیر شوهدري اعزاز احمد کوي. د اسیا د زړه هیوادونو کنفرانس چې د استانبول د پروسې په نوم یادیږي لومړی ځل په 2011 کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه او تر دې مهاله یې څلور غونډې کړې دي. په دې غونډو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسله خبرې کیږي. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان له نړۍ سره د وسلېدو امکان برابروي د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لار مومي. هندي رسنوي د هند ترانسپورت وزیر له قوله راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند ترانسپورت وزیر ویلي چې د چابهار پر رغونه څه باندې 50 میلیونه ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کانتینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. تمه ده چې د چابهار په بشپړېدلو سره به د افغانستان په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همداراز پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره ونښلول شي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. جنرال احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې د ایران د امن کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د ایران د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. د پولند ولسمشر بورینیسلاف کورموروفسکي د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دودا په وړاندې ماتې وخوړه. د رای ورکولو له مرکزونو بهر ټول پښتانه خي چې دودا د پرونی انتخاباتو 3.5% رای ګټلې دي. د شپته کلن کورموروفسکي وویل د رای ورکونکو انتخاباتو ته درناوی کوي او د خپل سیال ته د جمهوریت ریاست دی بریالۍ دورې غوښتنه کړې ده. د 43 کلن دودا بریا په تیرو نږدې لس کلونو کې په پولند کې د اپوزیشن ګوند لومړی انتخاباتي کامیابی ګڼل کیږي. د کورموروفسکي منځلارې ګوند اته کاله پر دغه هیواد واکمنی وکړه. د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکې امریکایي جان ناش پرون په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو. ناش په نیو جرسی کې له خپلې میرمنې سره په یو ټکسی کې ناست و چې د ډریور له لاسه د موټر اختیار ووت او د سړک د څنګ د دیوال سره ولګید. پولیس وایي شپږ اتیا کلن ناش او میرمنې الیسیا چې دوه اتیا کلنه وه د ټکر په نتیجه کې له موټره رالوېدلي او مړه پر سړک پراته وه. جان ناش چې د ریاضي علومو یو اکاډمیک و په 1994 کال کې د ګیمونو یا لوبو د تیورۍ او د تصمیم نیولو د ریاضۍ په اړه د کار لپاره د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه ګټلې وه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. په دې برخه کې ستونزه څه ده؟
بندر هغه بینلی لارې دی اوبو ځان ته نه ده غوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار دی ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي.
د کانونو او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم نه دی ویلي چې دوی به د حاجي ګک د وسپنې پر کان پانګونه نه کوي. نو ولې داسې اوازې خپرې شوي؟
دغه البته د هندوستان دپاره خوشاینده نه دی چې موږ اطلاع د هندوستان د دښمن سره د دومره اندازه نږدېواله پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ودولېږي.
د ایران یو پوځي چارواکی په افغانستان او پاکستان کې د داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ کړي. په اسلام آباد کې نن د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس مقدماتي غونډه کیږي. افغان او پاکستانی ژورنالیستانو پرون په کابل کې پر سوله او سیمه ییز ثبات خبرې وکړې. په یو راپور کې په پکتیا کې د ښځینه ښوونکو په وړاندې پرتې ستونزې څېړل شوي.
خزینه استادانو په بشک مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي. مونږ
په ننګرهار کې ځوانانو په یو ورکشاپ کې د انتخاباتو پر مهال پر دقت خبرې وکړې. د ورکشاپ ګټه بد شوي.
ګټه وایي چې ځوانانو په خپلو سیاسي حقوق باندې پوهېږي او پاینده کې به خپل انتخاب پخپله کوي.
نور مطالب هم در تلورو د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان ته له نړۍ سره د وصلېدو امکان برابروي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. د چابهار بندر د جوړولو چارې هند ترسره کوي او د افغانستان په لویدیځ کې دې بندر ته ورغلي ټولې لارې هم هند رغولې دي. د ټاکلي پلان له مخې له دې لارې به د افغانستان د مرکز، لویدیځ، جنوب او شمال سوداګر بهر ته ترانزیتي لاره عمومي. جزئیات د احمد تکل پر پورت کې.
تمه ده چې د ایران د چابهار ستراتیژیک بندر د راتلونکي عیسوي کال تر پایه پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لاره ترلاسه کوي. هندي رسنیو د هند د ترانسپورت د وزیر له قول راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند د ترانسپورت لویو لارو او مواصلاتو وزیر نیتن ګډکاري پریس ټرست اف انډیا خبری اژانس ته ویلي چې د چابهار بندر د رغونې کار پیل شوی او پر روان یو کال یا اتلسو میاشتو کې به بشپړ شي. ګټکاري ویلي دي چې د دې بندر د رغونې قرارداد به په دریو میاشتو کې لاسلیک شي. د هند د ترانسپورت وزیر همدارز ویلي چې د چابهار پر رغونه څه باندې 15 اتیا میلیونه ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کنټینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر حمید الله فاروقي سره له دې چې چابهار بندر د کراچۍ بندر غوره متبادله ترانزیتي لاره بولي، خو وايي ایران او هند د دې بندر د تاسیساتو د رغونې لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
د چابهار بندر مشکل دا دی چې دوی خو د هغه استحکامات او تاسیسات زیربنایي پکې سرمایه کاري نه ده شوې. له بلې خوا دا بندر هغه بین المللي لارې دی اوبو ځان ته نه ده غوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار د ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي تر هغو دا وتوانېږي هغه رقابتي موقعیت د افغانستان د تجارت لپاره او د افغانستان د مالي تجارت لپاره پیدا کړي.
چابهار ته د زرنج د لارام لوی لار چې د نیمروز مرکز زرنج د کابل هرات له لوی لارې سره نښلوي او د ایران مواصلاتي شبکې ورغلي او په بشپړېدو سره به یې په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارس پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي. چابهار بندر به د پاکستان د ترانزیتي لارې اهمیت چې افغانستان اوس مهال تر ټولو زیات پرې متکی دی رقم کړي او په څنګ کې باید د منځنۍ آسیا بازارونو او خلیج ته د هند صادراتو مصارف او وخت په سلو کې تقریبا دیرش رقم کړي. خو ښاغلی فاروقي په دې نظر دی چې د کراچۍ بندر که د اسلام آباد لخوا پر افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه استعمال نه شي لا هم غوره لاره ده.
افغانان باید هېر نه کړي چې د شمال لاره چې کسپین ته او همداسې چې اروپا ته د افغانانو او د افغانستان د تجارت ترانزیت لپاره لاره وري هغه باید هم کوشش وکړي. خو مګر واقعیت دا دی چې د پاکستانی په نادر مخصوصا کراچی د افغانستان لپاره جغرافیایي امتیاز او د نورو امتیازاتو په حق چې لري یو استثنایي او د امتیاز نه ډک لاره ده. موږ به هڅه وکړو چې پاکستانیان دې ته وهڅوو چې له دې لارې نه افغانانو ته باید ازاد اجازه ورکړي او هغه ابزار چې د سیاسي دلایلو په دلیل باندې د تجارت او ترانزیت په مقابل کې پاکستانیان ایجادي له هغې نه لاس په سر شي.
نوی ډیلی نږدې درې اونۍ مخکې پر ایران د امریکا بندیزونو ته له پاملرنې پرته له تهران سره د چابهار د رغونې تړون لاسلیک کړ. واشنگټن د هند له حکومته غوښتي و چې له ایران سره د تجارتي اړیکو په برخه کې د بیړه نه کوي. د هند صدراعظم نریندرا مودي نوی ډیلی ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال ډاډ ورکړی و چې چابهار بندر به جوړوي. د چابهار بندر د جوړولو تړون په 2003 کال کې د هند د پخواني صدراعظم اتل بهاري واجپایي حکومت لاسلیک کړی و خو تر دې دمه یې عملي چارې نه وې پیل شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانستل سي. هند په افغانستان کې پر ځینو پروژو پانګونه کړې ده او په تیرو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې اقتصادي مرستې هم کړې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم رسمن نه دی ویلي چې دوی د حاجي ګک د اوسپنې پر کان پانګونه نه کوي. هندي رسنیو د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې پر دغه کان د پانګونې لپاره د سیوی کنسورشیم اکثره هندی شرکتونه له خپلې فیصله تر شا سیوی دي. قاسم سولمل او دراپور جزئیات.
که څه هم د حجیګک د اوسپنې پر کان د هندي شرکتونو د نه پانګونې لامل ظاهرا د لازمو اسانتیاو او تاسیساتو نه موجودیت شودل سوی، خو راپورونه وایي چې دا پریکړه له پاکستان سره د افغان دولت د نږدې کېدو په نتیجه کې سوې ده. د هندي شرکتونو څخه جوړ کنسرسیوم په روسیه کې ویل چې د حجیګک پر کان د نږدې 11 میلیارد ډالر پانګونې څخه تیریږي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال عبدالقدوس حمیدی د اکشن بی پلس خبریالانو ته ویل چې تر اوسه ورته په دې اړه رسمن خبر نه دی ورکړل سوی. دوی تر اوسه موږ د هندي کنسرسیوم له لورې رسمي اطلاعیه نه ده ترلاسه کړې. کوم ترلاسه کړې وای نو ته بند ساس سره مو شریکوله. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امر سینا په خپل ټویټر پاڼه کې دا یو غنګوسه بللې چې ګڼې هندي کنسرسیوم پر حاجیګه کان له پانګونې تیر سوی دی. دوی ویلي چې په دې ارتباط تر اوسه کومه پریکړه نه ده سوې، خو د هند فاینانشل اکسپرس ورسپانې د یو هندي حکومتي سرچینې په حواله ویلي چې دا اقدام اسلام آباد ته د کابل د زیات تمایل په غبرګون سوی دی. د حاجیګه کان په بامیان کې دی چې د راپورونو له مخې د اوسپنې د لرلو له اړخه د نړۍ دریم ستر کان بلل کېږي. د دغه کان له څلورو څخه د درو برخو د کیندنې قرارداد په 2012 میلادي کال کې د هند دولتي شرکت سټیل اتورټي اف انډیا ته ورکړل سو او د یوې بلې برخې ګټونکی د کاناډا کیلو ګولډ ماینز شرکت و. خدا چې که هندي کنسرسیوم د حاجیګک پر کان د پانګونې د نه کولو پریکړه کړې وي نو لامل به یې څه وي؟ د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر وایي شایي یو ولایت پاکستان ته د افغان حکومت نږدېوالی وي.
زما په نظر سره ډېر زیات عوامل به دغه وي چې نږدېواله د پاکستان سره چې هغه دوی نگاه سیاسی نه او یو سلسله نور مشکلات به هندوستان سره لري. دغه البته د هندوستان لپاره خوشاینده نه ده چې موږ په اصطلاح د هندوستان د دښمن سره په دومره اندازه نږدېواله پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
په افغانستان کې موجوده قانونه د راتلونکي لپاره د دې هیواد د اقتصادي ودې عمده منابع ګڼل کېږي. په دغه هیواد کې د هند د میلیاردونو ډالرو پانګونې ته په کتو د چارو څېړونکي د افغان حکومت پر سیاست انتقاد کوي چې شاید د هیواد پاکستان ته د زیاتو امتیازونو په ورکولو سره د هند مرستې له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار ولایت کې خلک شکایت کوي چې ملي پولیس او محلي پولیس ورسره سم چلند نه کوي. د خلکو په وینا پولیس چې د قانون او نظم د ټینګښت لپاره ګمارل شوی په زیاتو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کوي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې را سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. خلک څه وایي چې دغه ستونزه له کله پیدا شوې ده؟
په دې ورسې کې یو دل بیا په کندهار کې د پولیسو د بد سلوک څخه د خلکو شکایتونه زیات شوي. او تېره اونۍ د ښار په چوکې مدد سیمه کې یو ټیکسي چلوونکی چې د موټر اسناد یې نه درلودل، د پولیسو د تلاشۍ د پوستې څخه د تېرېدو په وجه د پولیسو لخوا ووژل شو. تر دغه پېښې وروسته د پولیسو مقامات وویل چې هغه پولیس نیول شوی دی چې پر ټیکسي چلوونکی یې ډزې کړې وې. مقامات دغه راز یو نوې خبره هم یاد کړه او دی وایي چې یو ځانګړې شمېره اعلان کړې ده، وایي چې خلک کولی شي د پولیسو د بد سلوک په هکله دوی ته د دغه شمېرې د لارې شکایت وکړي. په دې اړه د کندهار د امنیت قمانداني د امنیت امیر رحمت الله ترافی په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ټول هغه پولیس به نیول کېږي او جزا به ورکول شي چې د خلکو سره ناسم چلند کوي. دا راز لکه تاسو یادونه وکړه، د ښار د باندې په ولسوالۍ کې هم د جنو محلي پولیسو څخه شکایتونه کېږي. په مجموع کې چارواکي وایي چې د خلکو سره د سلوک په اړه په روزنیزو کورسونو کې چې پولیس ته ورکول کېږي هلته هم د خلکو سره د ښه سلوک تربیه ورکول کېږي. او دغه راز په تېرو څو کلونو کې په کندهار کې لسګونه داسې پولیس نیول شوي چې هغه د خلکو سره بد سلوک کړی.
له صادق رښتینی څخه مو وردل چې په کندهار کې خلک د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي چې ورسره سم چلند نه کوي او یا هم د قانون څخه سرغړونه کوي، خو چارواکي وایي چې ځانګړې شمېره یې فعاله کړې ده چې خلک کولی سي هلته خپل شکایتونه درج کړي.
عبدالعلی کرامت له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې زما له ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه ده چې د دولت او سوال مخالفین سره سوله وکړي، ځکه په دې جګړه کې بېګناه خلک وژل کېږي. عبید الله غفران له غزنی په افغانستان کې ملیشه ډلې د خلکو په زورولو، شکنجه، غلا او لوټتالان کې لاس لري، په کار ده د ملیشو د ایجاد مخنیوی وشي. محمد سلیم له کندهاره: په کندهار کې محلي پولیس له خلکو سره ښه چلند نه کوي، دوی له خلکو په زور پیسې اخلي او ډبوي یې هم. عطاءالله پوپل له اوروزګانه: په اوروزګان ولایت کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مهیله ده چې په دې ولایت کې پوځي عملیات وکړي. شفیق الله له کونړه: په کونړ ولایت کې سمچور روان دی، چهار طلاق کړي پاکستان ته قاچاقېږي، چارواکي یې هم مخه نه نیسي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا: په څمکنۍ ولسوالۍ کې اوسنی انټرنیټ ډېر کمزوری دی، په کار ده دلته 3G انټرنیټ فعال شي چې خلک زیاته اړتیا ورته لري.
ایران د ځکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پور د ستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نویو ګواښونو سره مخامخ دی. احمد تکل پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نامنه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پور دستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړی و. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شمې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کېدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخاوني سي.
ومردل چې یو ایران د ایران یو پوځي چرواکي په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې پر حضور اندېښنه څرګنده کړې ده او د خپل هیواد لپاره ګواښ بلری دی. اوس به نوریاس نوری ته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د حضور په اړه په دې هیواد کې د امریکایي لوړ رتبه جنرال جان کمپل وروستیو څرګندونو ته ډیرو نړیوالو رسپانو خپل پام اړولی دی. برتانوي ګارډین ورسپانه لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر اوسه عملا په افغانستان کې جګړه نه ده پیل کړې، خو دغې ډلې په فعال ډول په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللی کمپاین پیل کړی دی. ګارډین وړاندې د جنرال جان کمپل دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي موږ نه غواړو چې دا ډله پیاوړې شي او په دې اړه مو هڅې پیل کړي تر څو دا یقیني کړو چې دا ډله په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر هغې کچې لوړ نه کړي چې اوس په عراق او سوریه کې مخته وړي. کوایټ ټایمز ورسپانه په دې اړه لیکي جنرال جان کمپل ویلي چې افغانان تر ډیره د اسلامي دولت ډلې له نظر سره موافق نه دي او دا مسله په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په مخنیوي کې مرسته کولای شي. هند به د یو موټی امن لرونکي ډیموکراتیک او سوکاله افغانستان په جوړولو کې د افغانانو تر څنګ وي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته چې په نیو ډیلی کې لنډه دمه درلوده وکړه. انډین اکسپرس ورسپانه لیکي دواړو لورو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې او مودی کرزی ته وویل چې هند او افغانستان په خپلو کې تاریخي اړیکې لري او هند له افغانانو سره دوستی ته ډیر ارزښت ورکوي. د ورسپانې په وینا مودی پخوانی ولسمشر کرزی وستایي چې تر مشرتابه لاندې افغانستان ډیر پرمختګ کړی او همې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې ده.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان په دې نظر دی چې د دواړو هیوادونو ځوانان کولی سي چې د سیمې په سوله او ثبات کې فعاله ونډه واخلي. په دې هدف د یک شمیر پرس په کابل کې د دواړو هیوادونو یو شمیر ژورنالیستان راټول سول چې د افغانستان او پاکستان خلکو او حکومتونو ته څرګنده کړي چې سوله او ثبات د دواړو لوریو په ګټه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان وایي چې که د دواړو هیوادونو ځوانان سره یو موټی او هڅې وکړي کولای شي چې په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې جنگ جګړې په سول او ثبات بدل کړي. یو شمیر افغان او پاکستانی ژورنالیستانو دا خبرې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ګډې ناسته کې وکړې. د افغانستان او پاکستان د یو شمیر ژورنالیستانو دغه ګډه غونډه د موسسې نوینې جوانان افغانستان لخوا ترتیب شوې او 15 ورځې به دوام وکړي. د دې موسسې مشر الیاس عالمی د جوړې ګډې ناستې د هدفونو په اړه وویل.
هدف اساسی برنامه امروز ما همیست که جوانای دو کشور
زموږ د نننې غونډې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ځوانان په اختلافونو وپوهیږي او د لمنځوړلو لپاره یې کار وکړي او د همدې هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو خلک سره نږدې کړو.
په یاد غونډه کې د پاکستان د پېښور، سند، پنجاب، آزاد کشمیر او د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو 8 ژورنالیستانو برخه اخیستې ده. دوی وویل د افغانستان او پاکستان خلک ګډ فرهنګ، ګډ ارزښتونه، ګډ تاریخ او ګډې ګټې لري او په کار ده چې دغه ارزښتونه د ځوان کل د یووالي او هڅو په نتیجه کې خوندي پاتې شي. دوی دا هم وویل ناامني د دواړو هیوادونو ستونزه ده او دغه ستونزه د دواړو هیوادونو د خلکو او حکومتونو په ګډو مبارزو له منځه تللی شي. د پاکستان یوې ژورنالیست سمینه امتیاز وویل حکومت د خلکو په اراده جوړیږي او خلک چې سوله غواړي حکومتونه مجبور دي چې د خلکو له خوښې سره سم عمل وکړي. موږ له خلکو او حکومتونو غواړو چې د دواړو هیوادونو سوله او ثبات ته هڅې وکړي.
ہمارے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بہتر تعلقات پیدا ہوں دو ملک.
زمنګ دراتک مقصد د دې چې د خلکو ترمنځ خیاړی کې ټینګې کړو. د افغانستان او پاکستان خلک سوله غوړي. من غواړم چې اختلافونه ورک او د دوالو هیوادونو ګډ ارزښتونه په ګډه سره وساتو. غواړم ځوان نسل د سولې او پخلاینې نسل ووسی.
یو بل پاکستانی ژورنالیست امتیاز علی وویل چې د دغه ناستې د سولې ګډ پیغام به د پاکستان ګډ ګډ ته ورسوي.
اثر په عوامه پکار دی. رائټرز ته د مخفل سوسایټی دا نو په یو وخت زه په زرګو خلکو ته دا میسج دا پیغام ما ورسول دا اتیوسل زر دو زر ته زما په ذریعه دغه سیزل بل ته زموږ بلاګ رائټرز دی اوی به دا ان شاء الله لګي نو چې دا خبرې عوامو ته ورسی نو چې عوامو سوچ مثبت شي هم پاکستان کې هم افغانستان کې نو اله به امن راځي.
په دې ناسته کې دا هم وویل شول چې د دواړو هیوادونو د نفوسو 80% ځوانان جوړوي او دوی ټول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مینې او پخلاینې پلوي کوي. د مؤسسې نوینې جوانان افغانستان مسؤلین و هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دې د جوړې ګډې ناستې د سولې او پخلاینې د هیلو پوره کولو ته هڅې وکړي.
پر پور کې مو وردل چې د افغانستان او پاکستان ځینو ژورنالیستانو د سیمې او نړۍ د ثبات او سولې پر مسلې باندې په خپلو کې خبرې وکړې. د پاکستان پایتخت اسلام آباد بنن د آسیا زړه هیوادونو په نامه د یو مقدماتي کانفرنس کوربه وي. ټاکل شوی چې په دغه کانفرنس کې به د افغانستان په اړه د آسیا زړه هیوادونو د یو ستر کانفرنس ته د جوړېدو نیټه وټاکل سي. د دې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزای او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې دا کانفرنس د افغانستان لپاره خورا مهم دی. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
ټاکل شوی چې نن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره د چمتووالي په لړ کې یو مقدماتي غونډه جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې په ورځ په یو خبري کې اعلامیه کې ویلي چې دغه غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي، خو مشري به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري پر غاړه وي. په اسلام آباد کې د آسیا د لدهی ودونو دا غونډه د استنبول د غونډې د پروسې په تعقیب کې ترسره کیږي. د تیر میلادي کال په اکتوبر کې د استنبول د کانفرنس پر مهال چې په چین کې جوړ شو او پاکستان د 2015 میلادي کال د غونډې قربتوب منلی و. د آسیا د لدهی ودونو یا د استنبول بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2018 میلادي کال کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي حکومت د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو لپاره پیل کړ چې تر اوسه دغه بهیر د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور غونډې جوړې شوې دي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په نننۍ غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس د 12 غړو هیوادونو پر استازو سربیره د دغه بهیر د 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او همدارس د 12 سیمه ییزو نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي. د دغه سفارت وړاند برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله او د ایجنډا په اړه وویل. د دې غونډې ایجنډا د آسیا زړه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیول دي. په دغه کانفرنس کې بعد بیلابیل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان ولسمشر ګډون کوي، ځکه چې د آسیا زړه د کانفرنسونو د پروسې تمرکز په افغانستان دی. نو مشري به هم د دې هیواد پر غاړه وي. د دغه کانفرنس وروستۍ غونډه د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې په چین کې جوړه شوې وه چې پر نورو سربیره پکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و. که څه هم تر اوسه دغه بهیر د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه به ښایي د روان کال په پای کې جوړه شي. دا وزارت همداراز وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې به د بهرنیو چارو د وزیرانو پنځمې غونډې ته اعلامیه هم ترتیب شي. دا یادونې وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه ارزویه وایي چې ښایي ښې پایلې به ولري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورجیاس اوسنۍ خبرونه مو تر 9 بجو د چي د ورکو عزیزانو د لټه پروګرامي یو برخه جوړوي.
تاسو لا پیغامونه نه
زه رحمت الله درځم ولایت جراوت ولسوالۍ څخه در سره پاره کیمه. موږ په جراوت ولسوالۍ کې خاص تن په مندر پسې مې کې دا د پډور راکړ ورک بیخي ډیر سوي دا او ډیر ټول ځوانان اوس پیران په نشو باندې اخته دي، په دې خطر باندې اخته دي چې حکومت غږ نه ورته کوي، حکومت پیسې ورکوي، د پیسو په مقابل کې هغه بس نه ورته کوي. هغه کسان ته چې پډر دغه روین خرڅوي، دغه ناوړي عمل څخه چې موږ ته یو هدایت وکړي لوړ پوړو چارواکو ته، موږ دا خواهش دي چې په دغه حق له باندې یو څه رڼا واچي. دغه مشکل حل کې دغه ځوانان ټوله ورځ تر بدې روینیان کېږي او ډېر کېږي.
د ازادي رادیو د یوې اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. په همدې خبرونه کې په یو راپور کې اوري چې په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله مجبور کړل شوي و چې د یو یا بل کاندید په ګټه رایه ورکړي. بل راپور مو دا دی چې په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات شوي چې لا هم نجونې نسي کولی ښوونځیو ته ولاړې سي. دغه راز په کوټه کې پر یوه دوکان تر ډزو وروسته د یوه تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو له کبله دوکاندارانو احتجاج کړی. خو اوس په افغانستان کې 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د ګارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان ته له نړۍ سره د وسلېدو امکان برابروي، د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي. د اسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د پولند ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځل انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دودا په وړاندې ماتې وخوړه. د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکو امریکایي جاناش پرون په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر وایي چې د جنگالي به د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دولتي ځواکونو په پلوي خپل رول پراخ کړي. او عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سنی قبیلو په مرسته هغه سیمې بیرته نیولې چې تیرونه اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله دې ته مجبور کړل شوی و چې د یو یا بل کاندید په ګټه رایه ورکړي. خو دوی وایي چې د عامه پوهاوي په یو پروګرام کې په دې پوسول چې څنګه یو مناسب کاندید ته رایه ورکړي. دغه ورکشاپ د ایوا یا د ټاکنو د سر ادارې په نوم د یو سازمان لخوا په جلال آباد کې جوړ شوی و. جزئیات د شاه محمود شینواری په راپور کې.
په دې ورکشاپ کې ځوانانو د تیرو ټاکنو پر مهال د هغو ستونزو یادونه وکړه چې زیات شمیر ځوانان ورسره مخ وو. دوی وویل چې تیر ځل ډیری ځوانان د قومي مخورو او په سیمه کې زورواکانو لخوا ګواښل شوي وو چې د یو مشخص کاندید په ګټه رایه وکاروي. دغو ځوانانو یاد ورکشاپ ګټور وباله او په خبره چې په دې برخه کې باید ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي ورته پروګرامونه ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې په خپل فکر وړ کسانو ته رایه ورکړي.
نو زه په خپل هغه کوم رایه چې ما غي ته ورکړې په غي زه پښیمانه یم چې ولې ما دې ته غ رایه ورکړله. ځکه زما پښتنه نه کوي راغلی راتویل چې زه دا کوم دا کوم، خو تر اوسه پورې ما ته هیڅ کار هغه نه دی کړی.
راته مراد الامین يم د ځوان مستقل تړون د ټولنې مشر. د ځوانانو په مقابل کې دغه ستونزې چې د ځوان څخه استفاده وکیدله، یعنی یو کس ورته ویل چې دې ته رایه ورکړه، داسې به ورته نه ویل چې دې برنامې ته په کتلو سره رایه ورکړه. نو اوس لپاره به داسې کار وشي چې ځوانانو ته دا وښودل شي چې یو کس برنامه دې وکتل شي او د برنامه مطابق د باید ځوان رای ورکي. نو کچیر دغه سی پروګرامونه لکه څنګه دلته نیول شوی د پولیسو علاوه کې د ځوانانو لپاره ونیول شي دا به ډیره ګټوره وي.
پاول کې باید د هیواد امنیت تامین شي. کچیر امنیت تامین نشي نو دینش کولې مخصوصا خويندې چې لار شي رای ورکي. او بل باید نامه په هوی پروګرامونه جوړ شي ترڅو د خپل حقوقو څخه برخمن شي.
په ختیځ سیمه کې لټاکنو څخه د څاري ادارې مسول اجاز الحق ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوی دغه ډول پروګرامونه د جلال آباد ښار په مرکز او نږدې امن ولسوالیو کې پلان کړی. خو په خبرې کې چیرې امنیتي وضعیت مطمئن شي دوی به په لرو پرتو سیمو کې هم ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي دغه ډول پروګرامونه ترسره کړي.
نو دا ډېره غټه خبره ده. کوشش کوو چې په هغه سیمو کې چې هلته میډیا نشته، هلته رسنۍ نشته، هلته د ځوانانو د پوهاوي کچه ټیټه ده، نو کوشش کوو چې هغه ځوانانو ته هم موږ رسیدګي وکړو. ګټه به وي چې ځوانانو په خپل سیاسي حقوق باندې پوهیږي او پاینده کې به خپل انتخاب په خپله کوي.
له انتخاباتو څخه د څاري ادارې د مسؤلینو په خبره اوس مهال د دوی لخوا د هیواد په اتو ولایتونو کې ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي. د دوی په وینا د روانو پروګرامونو په ترسره کېدو سره به ګډونوال د انتخاباتو په ارزښت پوه شي او به هڅول شي چې په راتلونکو ټاکنو کې د خپلې خوښې وړ کسان غوره کړي.
ومردل چې په جلال آباد کې ځوانانو ته د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام جوړ شوی و. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم جنې نسی کولی ښوونځیو ته ولاړ سي. خو اوس ترې وهده خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې په کې د ښځینه ښوونکو شمیر هم لوړېږي چې اوس تر 200 زیات دي. نور حال داود تپان راکوي.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس پکې نجونې ډېر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي، خو په دې وروستیو کې د عامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربیره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 یې ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو، ذکور او نسل البته پکې شامل دي. 221 چې دي اناس معلمین دي، همدغه شان 2009 چې دي ذکور دي.
د موحد په خبره د خزینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لوی ستونزه یې هماغه کلتوري ستونزه ده چې د خزینه ښوونکو د کار مخه ډب کړې ده.
په مجموع کې د خزینه استادانو په بخش کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د خزینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې خزینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
خزینه ښوونکو دپاره امتیازي معاش یا منتخبي کم امتیاز ورته ورکول کېږي، دا د پالیسي ډېر یو جزئي بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جندر بخش کې چې کوم پالیسي ده، که خزینه معلمین دي که نور اداراتو کې خزینه کارمندان دي، دغه نه دی مراد شوی. نو دې دپاره چې مونږ خزینه کارمندان معلمي ته جذب کړو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو، دې ته یو خاص شرایطو ته ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 221 خزینه ښوونکي په داسې حال کې دنده اجرا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د پکتیا علی دار معلمین څخه نږدې 200 خزینه زده کوونکي فارغ شوي دي چې د چارواکو په خبره عملاً کولای شي د ښوونکو په اساس دنده اجرا کړي. خو ځینې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کړی. تاسو هم په کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په باسونه کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. په کوټه کې پر یو دکان تر ډزو وروسته د یو تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو له کبله دکاندارانو احتجاج کړی دی. د کوټې تجارانو سمدستي د شهر لوی او واړه کاروباري مرکزونه او دکانونه تړلي او په احتجاج یې لاس پورې کړی دی. نور تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د یکشنبه په سهار د 9 بجو په شاوخوا کې نامعلومو موټرسایکل سپورو وسلوالو د کوټې په مسجد سړک کې پر یو دکان ناببره ډزې وکړې چې په دکان کې ناست دوه ورونه یې سخت ټپیان کړل. روغتون ته تر وړلو وروسته یو تن ساه ورکړه او د دویم حالت هم مرګونی بلل کېږي. د دغو کسانو د وژنې په ضد د کوټې دکانداران او تجاران سمدستي سړکونو ته راووتل. د ښار دکانونه یې د احتجاج په توګه وتړل، پر سړکونو یې ټایرونه وسوځول او د قاتلونو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د کوټې د تجارانو مشر عبدالرحیم کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې د انتظامیه ډېره سخته کمزوري ده. باید دا د قاتلان گرفتار کړي، چې گرفتار نه کړو نو زموږ د احتجاج به تر هغه پورې جاري چې تر څو پورې قاتلان نه وي گرفتار شي.
پولیس وایي د پیښې په مرتکبینو پسې پلټنه پیل کړې خو تر اوسه یې په نیولو نه دي بریالي شوي. عیني شاهدین تور لګوي چې پر موټرسایکل د سپرو کسانو مخونه ښکاره وو او له څېرو شیا مذهب هزارګان معلومېدل. د اهل سنت والجماعت سنی ډلې لسګونه کارکوونکي هم د دې پیښې په خلاف سړکونو ته راووتل او د قاتلونو په خلاف یې شعارونه ورکړل. د دې ډلې یو غړي مظاهره چانو ته په وینا کې وویل
دا دهشتګردي د ایران په سازش سره په مو اسلامي جمهوریت پاکستان کې د دې په توسط کیږي چې د دې ملک حالات خراب کړي، دلته شیعه سنی فسادات جوړ کړي.
په احتجاج کې شامل د وژل شویو دکاندارانو د اکازوی شوکت ترین وایي دوی هیڅ بدله چا سره نه لري او نه د تر زامن له کوم مذهبي ګوند سره تړاو درلود.
سره وختي راغلي دکان خلاصوي په مسجد روډ کې د دکان وو. د څنګه شان ایستل په دا وخت باندې
دوه کسه ورغلی دي پر دې باندې فایرینګ وکړ پر موټرسایکل باندې سوار رسول دا اول مشتمل مردا غدا چې د کم قاتلان دي دا دی ونیول سی اول بار او دا ټارګټ کلینګ چې دی غدا کول چې شهر څخه دې باندې
د یادونه ورده چې د بلوچستان د تیر ایالتي حکومت په محل په کوټه کې لزګونه کسان په هدف پیښو کې ووجل څول خو د وسنی حکومت په تیر دونیم کلن موده کې په هدف پیښو کې کمواله راغلی وو مګر اوس یو ځل بیا هدف وژنې پیل شوی او دا په یوونی کې دویمه پیښه ده یوونی وړاندې هم یو لیویس پولیس نامعلومو کسانو په کوټه کې په ډزو وژلی وو
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي ګرانو دوستانو لنې کمرغه د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په کومه کې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی د دغو ورکوښو عزیزانو په اکله موږ ته معلومات رالیږلی دی د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ ګرانو دوستانو نو ډېر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 11 2 4 1 15 تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې وانورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ د موږ د انټرنیټي پاڼې ادرس ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي دا هغه ټلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی د تاسې د ورکوښو عزیزانو په اړه معلومات لري یعنی چې ځینې کسان پیدا شوي دي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو خو په سر کې به هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالرحمن له غزنی نه رالیږلی دی دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یا خان په نامه یو نفر پیدا کړی دی د ده په اکله معلومات لري خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلي راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو ورپسې به زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم
السلام علیکم زه عبدالرحمن د غزنی ولایت د یک لور سوالی خبرې کوم موږ د یا خان په نامه باندې یو نفر پیدا کړی دی چې د ساده خراب دی وای چې زه ضرورت وکړي د ضرورت دي کړي د روحاني صاحب کدا چې وچا کاری مقصد راځي لګیا د په یک سلام
ګران دوستانو ټلیفوني پیغام واورید که تاسو د دغه ورکشوي په اکله معلومات وړئ نو دغه محترم ورور ته په دې شمیره ټلیفون وکړئ د تلیفون شمیره 00 9 3 د افغانستان کوډ ده 5 3 3. د تلیفون شمیره ور به وایم 5 3 3.
یو ګونګای دا د ډیر لسر لسو کلو په عمر کې دا د یو نیم میاشت دوه میاشتې کېږي چې موږ سره ده او څوک نه پیدا کېږي کار څوک خپلوان وي او د موږ غږ اوري بس د شمېرې سره د اړیکه ونیسي 0 8 4 9 9 1 5 0 8 4 9 9 1 5. مننه په مخه مخاص.
ولی السلام علیکم نجیب الله ترخیل خبرې کوم د سبزا دلته یو ورک عزیز ده یا محمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي چې موږ سره ده او دا رواني مرض هم لري او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي. شکر و نه یو نه څلور درې شپږ شپږ اخرې اته او بله دا شمېره شکر وایا 8 3 4 اتیا. سلام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 3 22 14 45. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواګاست. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما سلامونه او نیکې هیلې قبول کړئ. د ازادي راډیو کارکوونکو په دې اړه مچرو او جوړه خوښ خوشاله وایس. د ولی محمد زلام خبرې کوم. زموږ یو شناخته دی د هلمند ولایت کې د ناوې ولسوالۍ دی. نمې څنګه ولادې د پلان نومې ولاد لکه ما خوندې تقریبا پروس کال روزې ته واتول سپاتې سکندر ولایت تللې دي. نظر کسو دي بیان درغلې په هر مسلمان ورور ته د سمې ولا په برابر باندې معلومات څه د شپارس کال دي. هر مسلمان ورور ته د سمې ولا په نامه باندې ارسل خبر دي چې د سمې ولا باندې حال لري. لطفاً دا ټلیفون شماره زموږ سره اړیکه ونیسي. خپل سرني جام واخلي. د ټلیفون شماره ده 0 4 5 4 0 0 4.
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالی قوم صحا کیم دورو کو عزیزانو پروگرام ته خپل پیغام پریږدم. تاسو زما ورور پنون د زالی وکاله د مخر کور وطن یو بیت کښوای ده. زما ورور زالی خپل خپلوي کوي د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني. درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د خلاص منځنۍ ګوتې چې مخکې زخمي شوې بیرته کږه روغه شوې ده. کدای زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري. ایمانوي ورور یې له مشکې په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0 5 3 3 0 5 3 3 0.
ہلو السلام علیکم. زامن اللہ خبر کوم د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ خبر کوم. زما ورور احسان الله دی. اسابید دماغي مریضي ورته شو ده چې نه لکه سوي دی په لوی اختر کې هر څوک حق معلومات لري په دا شمه راځي مرته ځان وو چې په بیا رجیش نه نیوي درې سال سره ته څه پر بیا رجیش نه نیوي درې سال سره ته نو سلام.
ہلو السلام علیکم. محمد شاہ محمد کندار ولایت کیجیے کہ ہر چوک پر معلومات لری ستار کہ ہر چوک پر معلومات لری لمر پر توجہ زخم مننے چار جائے لمر سر پردوش میرو تماس
السلام علیکم، محمد صابر افغان یم له کندهار ولایت نه. موږ یو هلک ورک شوی دی چې تقریبا د 18 کالو په شاوخوا کې دی. په یو پښام مهی به دی او فرض کې هم چرې خوړلي دي، همدې فرض کې هم داخل شوی شوی دی. خپل نوم مدک سي او د اصلي د بادغیس په اوسېدونکي دي. کار څه کې په اړه معلومات ولري، مرسته دې پر دغه چې د فني اړیکه تماس ونیسي. پر وسا یو دیر
دغان خبرې کوم ولایت لوګر ولسوالۍ اګرینه د احمد خیلو د کلي نه. زمونږ د کلي نه یو کس پیدا کشوی دی، معروف خان په نامه ده. د 50 کالو په عمر ده او اتاپي تکلیف پیدا کړی ده. 2 کاله کېږي چې نادرکه ده. دغو شمېرو سره اړیکه ونیسئ چې چا درک وکړه. اوی دی پر واویا 850 2 1 1 شمېره یو ځل بیا وایم چې پر واویا 850 2 1 1.
زه تاولا د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی چې د شاولې په نامه د 10 کاله کېږي چې ورک دی. که هر څوک د شاولې په اړه معلومات لري یا د خپله زما دغه پیغام اوري، زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. 0 8 0 6 3 2 9 5. شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 8 0 6 3 2 9 5. هر مسلمان ور که په خبر وي یا معلومات یې ما سره په دغه نمبر تماس ونیسي. څوک نه یې په خبر یا په اړه معلومات نه لري، ما ته دې زنګ نه وي. د خدای په امان.
السلام علیکم. یو الک محمد نبی نومیږي چې مشهوره په شیرین دی. د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغې د کلی دی. هغه الک لږ نوکي د دماغ د خوا څخه برابر نه دی. تقریبا 4 کاله کېږي چې نسته. تقریبا عمر دی د 22 کالو یې. نو خدای کې چاته پاتې په دغه لمبر یې موږ ته زنګ ووي. 0 5 5 3 1. وسلام.
دا زه کار کوم چې زموږ د ایلان د چې ما یې بریده په نامه د عبدالولي دی. د کریستو مسوالی دی د شرکې د چین دی. دا وکاله کې د کور وتلې دی. د تاک له موږ معلومات نه لور دا قدر معلومات لرو چې بریښ تکللې دی. په ګریش کې تاسو وي دی. هر مسلمان وو کده د پاک له معلومات لري مستجی بیا پر دغه شمیرې ځنوې د څور هغه دی. د باغوان ورور دی. د شغاسي ورور دی. د عبدالله ورور دی. د خیر سره بیخي ډیر سره په انتظار دی. دا کوښنیان تر شا پات دی. پدغه شمیرې دې مو څنګه غوښته ده خیره.
0 8 0 2 2 2 5. بل شمیره هم ده 0 9 5 4 2 5 2 8.
خدای محمد د زابل ولایت متفقلات نه خبره کوم. زموږ یو شخص ورکته د پنامه د نصیب الله ده. د حمید الله زوی ده. یو بل ورور لري هغه رمسلان نومیږي. په زابل ولایت نه مرکز قلات د کشانو د کلي اوسېدونکی ده. میانهکته سړی ده. تورنګ لري. په یو پسه باندې شنه خالونه هم شته. که دی په خپله زما غږ اوري او یا د ده په حق څه څوک معلومات لري، موږ سره دې په ده شمېره باندې تلیفون وکړي. 0 8 1 1 2 2. شماره یو ځل بیا 0 8 1 1 2 2. 14 15 16 کاله کېږي چې له کوره دوه خنادره کړه. موږ په حق هېڅ معلومات نه لرو، نه د مرګ نه د ژوند. که دی خپله غږ اوري او یا د په حق باندې بل څوک معلومات لري، موږ ته دې په هغه نمبر باندې تلیفون وکړي. ډېره مهرباني دې.
انډیوال مې بیا هغه ورک شوی دی. دا یو نیم کال کېږي. د سلیم په نامه دی. که هر څوک په هکله معلومات لري، ما ته دې زنګ ووهي. دغه زما شمېره ده. 0 9 0 2 3 1 8 0. وسلام. خدای پامان.
السلام علیکم. ازادي راډیو کاروونکو اورېدونکو سلامونه وایم. عبدالواسی او پاما هلمند ولایت ګرمسل ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دی د خانګل په نامه دی. درې میاشتې کېږي چې د کور نه دغته دی که چا سره پاتې دي زما سره دې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې د 0 2 3 4 2 4 0 2 3 4 2 4 0 دغه مې ټلیفون شمېره ده که چا سره پاتې دي زما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي بیا دې خپله جایزه ترلاسه کړي.
بھیا السلام علیکم. زدہ کندہار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو تن ورور چې بخم آباد نومیږي د جلال الدین اکازیری د جرمس خالو په عمر د کندهار ولایت د لوی د سیمې څخه د کوشنی اختر په ورځ کې نادرسه شوی دی. سهر چاته یې پته وي نو په لاندې د ټلیفون شماره دي تماس ونیسي 0 8 0 8 1 6 4 2 8 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 8 4 2 8 مننه.
زه محمد سید کندهار ولایت څخه خبر کوم چې زما یو ورور عبدالقاهر نومیږي تقریبا د 2014 کال دی. په ځم کړی دی 2014 په ځم یاد کړی دی حافظ دی. دا یو میاشت کې تقریبا د کندهار ولایت د سیمانو پلس نادرکه سوی دی. معلومات لري یا خپل د اعلان اوري پر دش مراجع مسته زنګ بوي 0 8 8 4 9 6 شماره یې بیا تکرارو 0 8 8 4 9 6 وسلام.
السلام علیکم. زه سیمه لاله کندهار ولایت میرویس نیم څخه خبر کوم. ما یو ورور شل ورځې کېږي چې ناره راکه دی په دا ټلیفون د خپرېدو سره سم ورور ربطیت که یا څوک د ده په اړه معلومات ولري او یا ورته معلومات په دې شمېره زنګ 0 0 4 4 5 4 او بله شمېره ده 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ازادي د هلمند ولایت ازادي کلو سوالي د غري غراب د حاجي سلام خلک کلي اوسېدونکی ما یو ورور شنور محمد میر د سنتکل په دې خانه دره کړی په دې زما ژوه کړه د کوم دوست او انډیوال زما ژغه اوري په دغه شمره دې مونږ ته زنګ وایي صفر اویا پنځه درې یو څلور دوه شپږ یو په دغه شمره دې مونږ ته اجازه کوي چې سلام خدای کړم
زه عبدالحمید نومیږم زما ورور دی محمد ابراهیم نومیږي څلور کاله کېږي چې د کور څخه تللی دی د شاولي زوی دی د عبدالحشم لسی دی د هلمند ولایت دی د ناوې د ولسوالۍ دی چې څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې تماس وکړي صفر اویا اته ویشت څلور شپېته اته سوه ولس صفر اویا اته ویشت څلور شپېته اته سوه ولس
سلام علیکم اسما نوم محمد خان دادم خان زیرم ده کندهار ده یری و رسالی ده کماسی هم اسما یه ورو ده نرلا پنامه چیزه کاری کهی که ده ایمان ده یری و ده ایمان ده گرم کن ده ورکای مرکسه ده هر سو دیگه معلومه ده یه اخبال از مجاقه و ده پدر شما را مکه تلیفون یکی سفر اوه سفر اوه یو سلور نه شپس پیزه نه شوانه یه زرگیت کرو سفر اوه سفر اوه یو سلون نه شپس پیزه نه هر سو دیدی معلومه دی یک پر از مجاقه و دی پدر شما را مستیل فروی به خدای تواره به خدای دفاریه یعنی مستوی ار سو دیدی معلومه بلید
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروگرام کې مکم رکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر پیام تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ تر بیا تاسو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري ستاسو له پیغامونو نه
پریشان خبرته د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو مخاطب یم. شاغلی اشرف غنی احمد څخه دا غوښتنه ده چې لمړی دی په افغانستان کې په دې ګرانۍ مخه ونیسیږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانۍ سره چې کوم چې افغانان مخامخ دي، نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسیږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ دي په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثره ولسوالیو کې ګر سوی کې افغانۍ نه چلیږي. ټول پاکستاني اروپایو په کلدارو باندې حساب کتاب ټول د پاکستاني اروپایو ده. زما له ښاغلي اشرف غني څخه دا خواست ده چې اول دې د ګرانۍ مخه ونیسیږي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې افغانیو ته دې پاملرنه وکړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبید به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چمو دمه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری